یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اورئ چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسیون دی د ټولو شکایتونو د څېړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د شکایتونو کمیسیون ویلي د 14,500 شکایتونو د څېړلو لپاره زیات وخت ته اړتیا ده. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنیو موضوعګانو کې دا اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري چې د خپلوانو چې د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې او په څلوېښتیو کې برخه واخلي. د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د نومبر د وژل شویو په فاتحو کې ګډون کړی و. تر هر څه مخکې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې 400 افغان ځواکونو ته د طرفاتو د اوښتو خبره کوي. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 400 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شوي دي او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکي قراردادي په عراق کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د وښتو خبره کوي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیر شپه شوې ده. شغل ځواک زیاته کړه.
تیر شپه د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د چرخه کانو باندې استقامت باندې وسلوال مخالفینو د افغان سرتیرو د یو ملي اردو پر یوه پوسته باندې برید کړی دی او هممهاله انفجار هم رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی چې انفجار څه ډول انفجار دی. خو په هغه ځای کې چې په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد د 13 کسه سرتیري میشتې په دې 13 کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې 10 نفر هم شهادت رسېدلي دي او 4 نفر ټپیان شوي دي او 4 نفر نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شول. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کیږي.
کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن ول. خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسیدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپیژندل شي چې په بادغیس کې یې پر یوې 10 کلنې نجلۍ جنسیتیری کړی دی. د دې کمیسیون ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
وکن خله جې تاسف اس کی
ای وکا وکن وخت کی دوی وکن د خوښنې زیاده چې دا پیښه سوي ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا موضوع تعقیبوي.
مکمل دوسیه ای موضوع تحت تعقیب دره.
د بادغیس د شوزو چارې مشر راهلې نادری پرون ازادي راډیو ته ویل چې پر دې انجلۍ د پنځمې پرز د قلیناو په شهر کې په یوې دینی مدرسې کې جنسیتي رئیسوي دی. د میرمن نادری په وینا د انجلۍ اوس په روغتون کې بستر ده او ویل دی چې د مدرسې په تشناب کې یو کس چې مخې پټ و پر دې تیری وکړ. چارواکي د دې پیښې په تړاو د 13 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي خو تر اوسه چا اعتراف نه دی کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله سرګند کړ چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرونی د ازبکستان په پلاسمینه تاشکند کې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسي انټرفاکس خبری اژانس ته ښاغلی کاملوف په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان سولې ته هیله مند یا وایي چې دا خبرې به بې نتیجې نه پاتېږي. کاملوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. کاملوف بیا کابل بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي خو طالبانو د دې سربېره چې له امریکایي پلاوي سره یې لستل خبرې کړي له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کیږي. زموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادي په عراق کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر یوې اډې د توغندیو د برید پر مهال وژل سوی دی. امریکایي چارواکي وایي د دې برید له امله یو شمېر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کی یو پوځي اډې پرون لشته لږ دېش توغندي لګېدلې دي. دا اډه د عراقي عسکرو د چې یو شمېر امریکایان هم ورسره دي. د ترکیه ولسمشر لومړی برېښنایي موټر څخه چې د ترکیه سختې پرده پورته کړه پر دې موټرو نږدې 3.2 میلیارد ډالر لګښت شوی دی. رجب طیب اردوغان پرون په استانبول ته نږدې په یوه کمپیوټري مرکز کې د اس یو وی موټرو د معرفي د مراسمو پر مهال وویل دا وی دا د ترکیه لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د ترکیه خوب وروسته لږ پیتو کلونو رښتیا سو. تمه ده چې د برېښنایي موټر به راتلونکي میلادي کال تولید سي. او د هسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې 24 پناه غوښتونکي له غرقېدو ژغورلي دي. یوې هسپانوي ژغورونکې بیړۍ د جمعې په ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون 24 پناه غوښتونکي وژغورل. ژغورل شوي پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هیوادونو ورسیږي. دوی ټول د افریقایي هیوادونو دي. تر دې مخکې د جمعې په سهار وختي د جرمني د یوې خیریه موسسې بیړۍ د لیبیا په اوبو کې 2 پناه غوښتونکي وژغورل. له افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو څخه په زرګونو پناه غوښتونکي هر کال خطرناک سفرونه کوي چې اروپا ته ځان ورسوي، خو ګڼ کسانې پر لاره مړه کیږي. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیشن د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. د غیډلی د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي
موږ هم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیشن په دغه مسئله کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب دغه وضعیت کړي.
په بهرنۍ مهمه مسله کې دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې برخه واخلي. ایران پرون هغه کسان نیولی و چې د نوومبر د مظاهرو د وژل شویو لپاره د څلوېښتۍ مراسم ترسره کول. په خوست کې یو ماشوم چې بصیر نومیږي د یوې ورځې لپاره هلته والی ټاکل شوی و.
وزر په ماته د نیمه ورځې د تنحال لپاره راکړلې.
د دې مکمل راپور به درته خپور کړو. د هماره چې د اورزګان کندهار لوی لار کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زما نوم خلیفہ دی. کډې د تاسو ټول مریض چې راوخه چې په یو ورځ رسیدي هغه په 2 ورځ رسیدي چې 1000 روپۍ غواړي تاسو هغه به رسېلو زرته ورسېږي.
بیا هم خراغ لی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 دی. رازو لومړی مطلب ته پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسون دی د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. تیفا وایي د شکایتونو د حجم لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په 15 ورځو کې څیړنې نشي کولای. خلکو ته د وروستۍ نیټه په ګوته کړي، خو ځینې مخکښه ټاکنیز ټکټونه وایي یاد کمیسون دی د دقت او شفافیت په نظر کې ونیسي او د انتخاباتو پروسې د کړکیچ نه دی مخنیوی وکړي. فیروزی عزیزی په دې اړه جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې ده.
مننه ستنیک صاحب، سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. اوس چې د ټاکنیز شکایتونو د اوریدو کمیسون ویلي چې په 15 ټاکل شوی او ورځو کې ټول موجود شکایتونو ته رسیدنه نسی کولای، پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونو وایي دغه کمیسون د وخت وټاکي چې په څومره موده کې ټول شکایتونو ته رسیدنه کولای شي. د افغانستان پر انتخاباتو د او بخی د افغانستان درنو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت ازادي رادیو ته په دی اړه وویل
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین
دوایی که دشکتون و تیرل لا نور وقت هم غواری دقیق کمیسون باید لوران دی وقت مشخصه کری چی سوم نور وقت غواری دوی دی ایوانیتا پر دقیق کری چی خلق پوشی دقیق کمیسون پر دکر موده که کولیشی دشکتون و پایل اعلان کری اغلی سادات وایی ده چاکنیز و شکایتونو که میسون باید ده وقت لزایی هم مخنیوای وکری. لده سر ده آزادی را او بخی، لده سر ده آزاد و عوادلانه انتخاباتو ده چار بنسج یا فیفا اجرایوی مشر یوسف رشید وایی چه ده شکایتونو داوریدو که میسون ده خپل ظرفیت لا زیاد کری.
دیمگم اندیکنم داده چه ده شکایتونو کچه که رو چطه ده؟ نو اول خود شکایت که میسونه په کار داده چې خپل تخنیکی ظرفیت په ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه زیاته ده ډېر کړي نو که چېرته دا ځنډېږي پروسه خامخا د ټاکنو دغه سلسله اوږدېږي او اوږدوالی دغه بهیر تمام له اندېښنو له شکو تردید سره او دا چې د خلکو په عادي ژوندانه به څومره تاثیر کړي دغه هم موږ تاسو نسو کولی چې له پامه وغورځو باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت که میسون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب د همدغه وضعیت کړي
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په خبره د ټول هیواد په کچه له 2015 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې ډیری برخه یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له لوري دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم غړی رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون د وخت د مدیریت لپاره هغه شکایتونه وڅېړي چې حقیقي وي.
منګول نن ویډیو چې زینو ټیمونو شکایت په خاطر شکایت کړی دی، یعنی زرهاو شکایتونه فقط د دې هدف لپاره شوې دي تر څو وخت کوشي وشي او لکه چې ابتدایي نتیجو کې زنګ راغی د غشنی یو زنګ را پیدا کړی او بیا په یو جنجال او یو بحراني حالت ته انتخاباتو مسئله او بس دقیق شکایتونه مستند شکایتونه خپل وخت لري او مطمئن یو چې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسون به هغه خپل وخت لري او هغه شکایتونه چې قابل د ارزونه دي نه دا چې فقط شکایت په خاطر شکایت وي.
ښاغلی مراد وایي د شکایتونو کمیسون دې په دقت او د طرز العمل په نظر کې نیولو سره د شکایتونو پایلې اعلان کړي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون بیا وایي سره له دې چې تر ټولو زیات شکایتونه د دوی له لورې ثبت شوي خو ټول مستند دي.
سره له دې چې د شکایتو حجم د دوی په وینا کې ډېر دی، اما زموږ لپاره مهمه د ټاکنو شفافیت دی. ولو که دا شفافیت په تقویم په نقض باندې هم تعمینېږي، زموږ تمه ده چې شفافیت ته لومړیتوب ورکړل شي. موږ شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي دي چې یو غوس اکثریت د دې شکایتو، او دا کار یوازې د شفافیت او عدالت د تامین په خاطر دی. موږ ټول موارد مستند کړي دي په دې کې داسې شکایتونه هم دي چې هغه ډېر جدي دي چې د رایو سرنوشت بدلولی شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دریو ولایتونو کابل، تخار او بامیانو کې د شکایتونو د څیړنو او ډلبندۍ بهیر پیل شوی او پاتې ولایتونو کې به په لنډو ورځو کې دا بهیر پیل شي.
ډېره مننه فیروز عزیزي وه له کابل له موږ سره غږېدله. هغې وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ډېرو زیاتو شکایتونو په خاطر په 15 ورځو کې څېړنې نشي بشپړولی. د انتخاباتي پروسو د څار یو شمېر بنسټونو ټینګار کړی چې د شکایتونو کمیسیون دې د ټولو شکایتونو د څېړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. ازادي رادیو ته غوږ غست دولس شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې ناجی ساپې لوستي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سکل له چین څخه د وارداتو کچه لوړه شوې ده. د دغې خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې چین بازارونه افغانانو ته تر ډیره ارزانه تمامیږي، نو ځکه سوداګر نورو هیوادونو ته زړه نخه کوي. نوموړي وویل چې په همدې اساس هند او ترکیه په ترتیب سره دریم او دویم کتار کې دي. د ښاغلي نوید په خبره دغه صادرات دوه برابره زیات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې له دغو پیسو څخه 9% کې په صادراتو او پاتې 1.9 نورې په وارداتي توکو لګیږي. په افغانستان کې د هوایی دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 1200 افغاني کالي بهر ته صادر شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کالي په څه باندې 1400 پروازونو کې آسیایي، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. نوموړي وویل چې د افغانستان محصولات هره ورځ له کابل، کندهار، مزار او هرات څخه په 300 پروازونو کې بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 85 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 85 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1492 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. پرون په ایران کې د دغه هیواد اقرب د میاشتې د وروستیو مظاهرو د قربانیانو 40مه وه او د قربانیانو خپلوانو له خلکو غوښتي وو چې په دې مناسبت راغونډ شي، خو راپورونه وایي امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د قربانیانو 40مه ولمانځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې مسلې غبرګون ښودلی. عصمت څاروان دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، پومپیو ویلی دی؟
من نه ستنګ زای صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون چې موویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د هغو کسانو ویر وکړي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوي دي. مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه کې دقیقا په دې شکل لیکلی دی: د ایران خلک حق لري چې د هغو 1500 تنو قربانیانو ویر ته راټول شي چې د مظاهرو په لړ کې د خامنه ای له لوري ووژل شول. حکومت له خپلو اتباعو ډاریږي او یو وار بیا له تاوتریخوالی کار اخلي او انټرنیټ پرچاو کوي.
لکه څنګه مو چې ویل، پرون هغو ایرانیانو د وژل کېدو څلوېښتمه وه چې د ایران په مختلفو سیمو کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې د اقرب د میاشتې په وروستیو کې ووژل شول. ټاکل شوی وه ایرانیان د هغوی څلوېښتمه ولمانځي. آیا بالاخره یې په دغو مراسمو کې اشتراک وکړ که څنګه؟
د ایران له مختلفو سیمو را رسیدلي راپورونه وایي چې پرون پنجشنبه سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو. یو شمېر کسان نیول شوي او په ډیرو برخو کې امنیتي ځواکونو خلک ندي پرېښي چې د خپلو عزیزانو څلوېښتمه ولمانځي. که به چا غوښتل چې هدیرو ته لاړ شي یا غونډه وکوي، د پولیسو له لورې نیول شوي دي. تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د یوې وژل شوي اعتراض کوونکي پویا بختیاري قبر ته یو شمېر کسان تللي وو چې د هغې څلوېښتمه ولمانځي، خو د پولیسو له لوري دا کسان نیول شوي دي. دا پویا بختیاري یوه ډېره مخکښه اعتراض کوونکې وه چې د دې قبر ته د خلکو د راټولېدو له کبله ډېره مهمه وه او ډېرو خلکو د هغې یادونه کړې ده. په تهران کې ځانګړو ځواکونو پر موټر سایکلونو ګزمه کوله او همداراز د ښار په ځینو سیمو کې مول وهونکي یا ماسک لرونکي وسلوال لیدل شوي دي. همداراز د تهران په ډیرو برخو کې انټرنیټ قطع و. انټرنیټ په ایران کې مهم رول لوبوي ځکه چې رسنۍ آزاد نه دي او اعتراض کوونکي د ټولنیزو شبکو له لارې خلک خبروي. د اقرب د میاشتې په وروستیو کې د ایران په څه باندې 100 ښارونو کې خلکو د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې، خو امنیتي ځواکونو وځپلې د مظاهرې او په سلګونو تنه اعتراض کوونکي ووژل. د روټرز خبري اژانس پر اساس شاوخوا 1500 تنه وژل شوي دي. د ایران حکومت د وژل شویو شمیر نشي خو منلی ده چې یو شمیر کسان وژل شوي دي، مګر د نړیوالو رسنیو راپورونه هم ردوي چې وایي 1500 کسان وژل شوي دي.
یو بل پوښتنه کېدای شي ډیره مرتبطه نه وي، د ایران وضعیت تاسو له نږدې څارلی دی، هلته د دغسې مظاهرو په وخت باندې حکومت د دې ترڅنګ چې خپل عسکر د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره مړ شوي، نور ډلې هم شته که څنګه؟
بلکل، نور ډلې هم شته، خصوصا بسیج یا د دوی رضاکار ځواکونه. عموما چې کله په ایران کې مظاهرې کېږي او د حکومت له کنټروله وځي، بیا دوی زرګونه بسیجان د په عادي جامو کې راباسي او په دې نامه چې ګواکې دا د ایران د حکومت پلویان دي د مظاهرې په شکل راباسي، او دوی چې څه ناڅه وسلې هم لري او ترینینګ هم بیې لیدلی وي، یعنی روزل شوي دي په دوی کولای شي په اسانه هغه نور مظاهره چان وځپی.
ډیره مننه اسمت ساروانو د ایران د ورستوي مظاهرو د قربانیانو د څلوېختې د مراسمو په مناسبت لمک سره خبري وکړلې. هلته خلک نه دی پریښودل شوی چې د فاتحو او څلوېختې په مراسمو کې برخه واخلي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو کندهار او روزګان ته هلته د کندهار او روزګان لوی لارې د خرابوالي له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. لو روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي دغه ولایت او کندهار ترمنځ غزیدلې لوی لارې د خرابوالي له امله خلک په ځانګړي ډول ناروغان له ستونزو سره مخ دي او ډېر ورځې په لارو کې پاتې کیږي. دغه لار چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدو ژمنې کوي اوس هم مسافرو ته په یو ویرونکې او له کړاو ډک سفر بدل شوی. د ازادي رادیو خبريال صادق رشتيني له کندهار یو راپور را لګل.
له کندهار روزګان ته غزيدلې عمومي لارې طالبانو له تیر درو کلن رئیس د مسافر او دولتي مسولینو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 30 کیلومتره په اندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي خو د اساسي جوړولو په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو لامل تر هرځل پیلې دوه ورسته ډیر ژر درېدلې. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وای د لارې ډیره برخه خرابه پیچلې او د ځن لاملې ډیر کله ناروغان د سفر په وجود کې ژوند لاسه ورکوي. دوی له حکومت د لارې د جر جوړېدو غوښتنه کوي.
زمانه خلیفہ دی کډیا کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخه چې په یو ورځ رسی ځاغه په جوی ورځ چې چې زرو په غواړي تاسو هغه بار شلو زر ته ورسی د زورو په دوا غواړي هغه بار شلو زورو ته ورسی پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي اوس د جوی ورځ کې دلته ورته ولاړ ما موټر نه سه یو داس به کو بل وای داس به کو لاري ته ځان نه سي
دارو خان دا سه تکلیف دی خامہ د سره مات مات سره ډیر خراب ده ډیر کرپ کرپ دی پکشه ډیر خراب ده لارې ور دي کریب سي ډیر دي موټر خراب دي ډیر جمبر بند چمرزان دي تکلیف ور کوي خو لار خراب ده خامہ ده بلاد ژوند باش د غال پر درې.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زیوی دا تو میاشتو تر ځن ورسته یو ځل بیا د یوې میاشتې راهیسې د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل سوي. احمد زی د لارې د جوړېدو د ځان علت نام نه بولي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې بیا کار عملا پیل سوی په ساحه کې اوس موږ وسایط انجینران او پرسونل قول اردو لوا انجینری سره مشترکاً کار کیږي اوس پورې موږ خپل هغه نقطه سی باید موږ پایل نقطه یې غجته نه رسیدلی هغه پخوانی سرک سی موږ جوړ کړی و پیغې کې هغه حفظ مراقبت هغه جون سه تخریب سوی و هغه باندې کار کوو. انشاءالله سی موږ خپل وسایط ته ورسیږو تعداد وسایط به هلته ډیر سي کار ته به هم تر دغه نور هم سرعت ورکړو. یوازینی مشکل څه دی؟ امنیت مشکل ده. سه تقریبا اتم یاست د پروژه کار درېدلی و نو اوس انشاءالله امنیت تامین ده هغه امنیتي ځواکونه یعنی امنیت ملی پولیس ملی اردوی ملی مالی خلک موږ سره همکار دي انشاءالله دا کار به موږ زر به خلاص پکو.
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافرو لپاره په یو کړه او بدله سوي بلکې د پولیسو لوري له مسافرو سره ناوړه چلان هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر له ډېر سختي اړتیا پرته سفر کول ته زړه نه شکوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره له ناجیه صاحب اورو.
ویسا ورسپانی لیکلی پرون د مرغومی شپږمه وه څلوېښت کاله وړاندې پخواني شوروي ځواکونو ټول نړیوال او بشري اصول تر پښو لاندې کړل. پر افغانستان یې یرغل وکړ او خپل یو لاسپوڅه یې وواژه بل یې پر ټانکونو سپور راوست او د کابل پر تخت یې کېنوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا چې څلوېښت کاله وروسته د یو لوی یرغل یادونه لا هم افغان ولس د پردیو تر سیوري لاندې غندي. معنا یې دا ده چې دوی له خپلو غمیزو او حماسو هیڅ نه دي زده کړي. نه یوازې سی نه دي زده کړي بلکې ډیر سی له لاسه ورکړي چې باید اوښکې پرې توی کړو. سرخط ورسپانې لیکلي جګړه څلوېښت کلنه شوه خو ختمه نه شوه. وړاندې راغلي د بخوانی شوروي ځواکونه پوره 1350 لمریز کال د مرغو میشپګمه پر افغانستان یرغل وکړ او لس کال همدلته پاتې شول او دغلته جګړې وژنو او بریدونو ته دوام ورکړ چې له کبله یې میلیونونو افغانانو ته مرګ ژوبله وړوله ډیری افغانانی معلول او د هیواد پریښودو ته اړ کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي سره له دې چې افغانان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې په بیلابیلو نومونو یو د بل په وړاندې جنګېدلي او لا نه دي توانېدلي چې په خپل هیواد کې بل شوی اور چې هره ورځ پکې افغانان سوځي مړ کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور تاریخ ثابته کړي چې افغانان تل د نورو په لارښوونه د هغوی د موخو او ګټو لپاره په خپل وطن کې له خپلو هیوادوالو سره ماشه په ماشه شوي او همدا لامل دی چې له څلوېښت کال وروسته مو هم خلک او وطن په پردي اور کې سوځي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې افغانان باید نور له تیرو تجربو درس واخلي او نور په خپلو کې سره جوړ شي، د پردیو موخو او ګټو پر ځای خپلو ملي ګټو او ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که له تیرو تجربو عبرت وانخلو او بیا هم د هیوادوالو د مرګونو او د وطن د ویجاړي خو د پردیو مزدوري ته دوام ورکړو، لرې نه ده چې څلوېښت کاله به نور هم همداسې په اور کې سوځو، همداسې به له پښو غورځېدلي یو، همداسې به پردیو ته اړ یو او همداسې به د نړۍ له کاروانه وروسته پاتې یو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د کابل زهرجنې هوا د مخنیوي لپاره ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي افغان چارواکو تر سبا یکشنبې پورې د کابل ښارګوټو او سوداګریزو مرکزونو خاوندانو ته د حمامونو، بټیو، اپارتمانونو او هغو مرکزونو چې د سونګ پر خرابو توکو یې د کابل هوا ککړه کړې خبرداری ورکړی چې باید د چاپیریال ساتنې لارښود عملي کړي، که نه جریمه او عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل شي. په سرمقاله کې راغلي دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر غني پارک کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي او نور حق سد زغمول نه دي چې هوا ککړه وي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې مو ولوستې. په یو برخه کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې معلومات وو. تر شنه اسمان لاندې پروګرام نن په لومړي ساعت کې د هوا ککړتیا په تیره بیا د کابل د هوا د ککړتیا په زیاتېدو باندې بحث کوي. لطفا واورئ، د افغانستان په وخت په دوو بجو پیلېږي. افغان 14 کلن ماشوم بصیر چې د نیمې ورځې لپاره په سیمبولیک ډول په خوست کې والیتوب کړی وایي په ځان باوري شوی چې دا کار کولای شي. بصیر دا چارې مفتي نه دي سنبال کړي او د نیمې ورځې کار په بدل کې 2000 افغانۍ تنخواه هم اخیستې ده. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړې او پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی.
2000 روپۍ ماته د نیمې ورځې د تنخوا لپاره راکړلې.
نو د بصیر والیتوب که نیمه ورځ هم مفت نه و. د خوست روزنتون د 14 کلن بې سرپرسته ماشوم تېره اونۍ د سې شنبې په ورځ د خوست والي حلیم فدایي لخوا د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د ولایت په چوکۍ کېنول شو چې بیا دا خبر رسنیز او په ټولنیزو رسنیو کې ښه ګرم شو. خو پوښتنه دا ده چې بصیر په دې نیمه ورځ کې څه وکړه؟
دی والی صاحب په چوکۍ باندې کېناستم د نیمه ورځې لپاره چې هلته د وزارت هادي معاینه راتلل لپاره زه هلته په چوکۍ باندې کېناستلم. مونږ دا د روزنتون په اړه چې کومې ستونزې مونږ درلودلې هغه مو ورسره شریکې کړلې. ولایتي چارې پر مخ بوتولې.
د خوست د نیمه ورځې سمبولیک ماشوم والی بصیر وایي دی اوس په دې باوري شوی چې د والی توپ چارې مخته وړلې شي.
دومره خو زه په خپل ځان او په خپل د روزنتون په شاګردانو باندې دومره باور لرم چې هغه کچیرته هر رقم تر رتبه وي یا دیوالی تو وي هغه دوی پر مخ بولی شي.
د بصیر پلار په پکتیا کې په یوه چاودنه کې وژل شوی خو کور لري، مور لري او پوښتنه یې کوي.
پلار مې په پکتیا کې په یوه چاودنه کې له لاسه ورکړو. هلته زه ډېر وړوکی وم چې پلار مې له لاسه ورکړو او مور لرم، ورور هم لرم چې هغه کور کې اوسېږي چې مونږ یې لیدو ته ورځي.
بصیر وایي د خوست والی د کار ستایلې او شاباسي ورکړې ده. خوست والی حلیم فدایي په دې اړه چې له دې کار څخه یې هدف څه و ازادي راډیو ته وویل.
زموږ ټول هڅه دي دغه پروګرام نه او هدف مداو چې ترڅو ځوانان، تنکی ماشومان و هڅو چې هغوی د خپل ځان لپاره واضح هدف او لیدلوری وټاکي او مایوس نشي.
مخکې تر دې یوازې د ماشومانو په ورځ ورته سمبولیک کارونه ترسره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ماشوم له ورځې یا بل کوم ځانګړي مناسبت پرته دا کار کیږي، او ښایي له همدې امله ډیر پام هم ورواوخت. خو بصیر او د بصیر په شان په زرګونه نور بې سرپرسته افغان ماشومان د دې تر څنګ چې دا شان کړی د دوی د غږ پورته کولو په برخه کې یو ښه اقدام ګڼي، له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند وضعیت ته جدي پام واړوي او ستونزو ته رسیدنه وکړي.
اوس هم د ځینو اوریدونکو سمسونه درته وایم. عتیق د زابل لیکلي، له حکومت طالبانو سیاسینو غواړم چې د سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. حمیده نظری لیکلي، حکومت د سولې لپاره هر راز قربانۍ ورکړي او هم ورته تیار دی، خو طالبان بیا برعکس د جنگ دوام ته بانی او د سولې نه کولو ته پلمې لټوي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ خان محمد اسلامیار لیکلي، که طالبان او افغان حکومت د سولې نیت لري نو اول دې اوربند وکړي. ملا ناظم د بدخشان له جرم ولسوالۍ لیکلي، د انتخاباتو له کمیسیون مشرې غواړو ټول کارونه دې له تقلب لرې وکړي، کنه بیا به خلکو ته ځواب وایي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اس ام اس 903 له لارې موږ ته لنډ لیکلي سمسونه په واضح توګه باندې ولیکئ او راوایستوئ څو یې درته خبرو کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. مایکروفون فریباز ظاهر تاسو پر اوسېد. افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند چراکیبای د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي. د هلمند والیوان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. نوموړی وایي په دې پوسته کې اتلس سرتیري ول، خو څلور سرتیري له پیښې روغ وتلی دي. ځواک زیاته کړې چې په متقابل ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپیژندل شي چې په بادغیس کې پر یوې لس کلنې نجلۍ جنسي تیری وکړ. د بادغیس د ښځو چارو مشرې راهلې نادري پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې نجلۍ د پنجشنبې په ورځ د قلعیناو په ښار کې په یوې دیني مدرسه کې جنسي تیری شوی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون یې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوې خبري کانفرنس کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې په چاودنه کې نن شاوخوا شل تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر ابراهیم محمد ویلي، دا یوه ویجاړوونکې چاودنه وه. زه د څه باندې شلو ملکي وګړو وژنه تاییدولی سم. ډیری نور کسان هلته ټپیان شوي دي، خو شمېره یې شایي لوړه وي. د موګادیشو ښاروال عمر محمود بیا د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د شاوخوا نوي ملکیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده چې ډیری یې زده کوونکي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د ترکیې ولسمشر له لومړي برېښنایي موټر څخه چې د ترکیې سختې پرده پورته کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې اوري چې په تیرو لسو میاشتو کې سوار لس زره هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته ستاسو پام راوړو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې چې د پاسا سلټنه نشه یي مواد ونیول شول، د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځنګل قطعي پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د غزنی ولایت په دیک ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو ذخیره باندې د عملیاتو په نتیجه کې یو سلو شلټنه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو و کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په بدخشان ولایت کې چې د پاسا زر کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول، د بدخشان امنیه قمندان اسد الله محمدی ازادي راډیو ته ویل لنشي ماده سره د مبارزه پولیسو په ارګو ولسوالۍ کې زر لیټره تیزاب او 350 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد ونیول شي دی ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون د وطن هم نیول شوی دی. د پکتیا ولایت پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د پکتیا ولایت امنیه قمندان جانباز رسنوی ته ویل چې د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه په میرزکه ولسوالۍ کې 800 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند الادات فدایي د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د دې ولایت په مرکز کې 80 کیلوګرامه چرس، 50 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول چې پر یو موټر سایکل باندې د زرنج ښار ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې په زرنج ښار کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی له 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، مسکا هوتک وچی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. په روانه خبرونه کې اورئ چې په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل.
ټول جوړی مجموعي مقدار مواد مو ګرفتیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي.
د شریفی په نوم یو مېرمن در پیژنو چې په خای نه شکوله.
مینال خوش از مینا کارم کړم میتونم. لیافم دیوختم میتونم.
دا چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشې مواد استعمالول څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه لرو.
کوم کسان چې څو نو مواد نه استفاده کی نظر، کوم کسان چې یو نو مواد استفاده کی د دې تدوی لک مغلق او مشکلات لري.
د سپین باز په نوم یو متاد وای چې اوس هیڅ څوک د سړی پستر ګورته نه ګوري.
کته سم سړی یار څو نه منه راستا سړی ودا پتا اعتبار څوک نه کی.
او دا پروگرام په پای کې ډراما هم لرو، لمو سره پات شي.
بشیر زوی چې ګراته ویل
تاسو چې ته ما ته کوز درا کوي
هو،
نو تاسو خو بس ما سره یو مشوره کوله.
اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 لیټره هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د هرات امنیه قمندانۍ ازادي راډیو ته وویل قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د خوراکي او ساختماني موادو په پلمه په لاریو موټرو کې له ایران څخه راوړي او بیا یې د نشه یي موادو د جوړولو لپاره نیمروز، فراه او هلمند ولایتونو ته واستوي. په ولسی جرګه کې د هرات استازي وای قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي موادو د جوړولو لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي او بیا په افغانستان کې جوړ شوي نشه یي مواد اروپایي هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې د کلوریک اسید په نوم 8,430 لیټره کیمیاوي مواد نیولي چې په یو لاري موټر کې بار شوي او له ایران څخه د هرات له لارې فرا ولایت ته کاچا کیدل. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزي مدیر عبدالواحد ازیدیار ازادي راډیو ته وویل ډیری کیمیاوي مواد او تیزاب له تجارتي لارو څخه هرات ته راځي او بیا له دې ځایه په فرا او هلمند ولایتونو کې د نشي موادو د جوړولو کارخانو ته وړل کیږي.
ټول جوړي مشموعي مقدار مواد مو ګرتیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. په دې موادو کې پریکرسرونه او جامد او مایع کیمیاوي مواد شامل دي. وروستۍ ځل مو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې 8,430 لیټره هایدروکلوریک اسید ونیول. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د بیټریو د تیزابو په نوم فرا ته انتقال کړي او فرا ولایت خو تاسو ته معلوم دی چې هلته د نشه یي موادو کارخانه فعال دي او هلته لدی کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او خیخې په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. تیزاب او پریکرسرونه ډیر ځله له ایران څخه افغانستان ته راوړل کیږي.
پر اوسه کال د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزي پولیسو په مجموع کې 9,004 لیټره کیمیاوي مواد هغه مهال ونیول چې لګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیدل. د نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس د روان شمسي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو په ټول افغانستان کې 1,40,510 لیټره تیزاب او کیمیاوي مواد نیولې دي. پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو استاذي غلام فاروق مجرو وایي هغه هیوادونه چې د نشي موادو د تولید په خاطر کیمیاوي مواد افغانستان ته راوړي په افغانستان کې د تولید شویو نشي موادو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
به خاطر هممرز بودن با دو کشور همسایه
څرنګه چې هرات ولایت د دوو هیوادونو سره ګډه پوله لري نو له همدې عمله په دې ولایت کې د تورغونډۍ او اسلام کلا پر پوله د نشئی موادو په تیره بیا کیمیاوي موادو قاچاق ډیر دی. د غډول د نشئی موادو د تولید په برخه کې هم افغانستان ته له سیاسي او اجتماعي پلوه زیان اوښتی دی، ځکه هغه هیوادونه چې افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د افغانستان له نشئی موادو څخه ډیره ګټه ترلاسه کوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان مشر د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو قاچاق د نشئی موادو تولید او ډیروالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې افغانستان ته د دغه ډول نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي.
محمد ایاس ترنکو چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د نیول شویو کیمیاوي موادو په اړه راپور را اوروه. اوس د شریفی په نوم یو مېرمن در پیژنو چې په خاينه شکوله 15 کلنې شریفی شپږ کاله تاریاک خوړلې دي. دا وایي چې د ډیرو غمونو او کورنۍ او جنجالونو لامل یې نشو ته مخه کړه. د شریفی مالجه ډاکټره فوزیه چې د شریفی کورته ورغلې او هغه درملنې ته هڅولې وایي چې شریفی د نشي کولو پر مهال لکړونو ډک ژوند درلود، خو اوس چې روغ شوی هدي ژوند تر ګرځېدلې بلستنی ګنډي او لدی لارې خپل بچیانو ته روزي ګټي. د شریفی لور هم د خپل مور په رغیدلو خوشاله ده، وایي چې اوسی مور د کورسونو لګښت ورکوي او مینا هم ورسره کوي. په دې اړه د محمد ایاس ترنک راپور واوري.
دا د کابل ښار په شور بازار سیمه کې یو وړوکی کور دی. د دې کور په یو وړه کوټه کې 15 کلنه شریفه له خپلو اوو ماشومانو سره اوسیږي. شریفه چې شپږ کاله یې تاریخ خوړلی وایي چې د نشې پر مهال به شپه او ورځ پرته وه او هیڅ کار ته یې لاسونه نه وروړل.
زموږ یوه ګاونډۍ ښځه معتاده وه، هغې چې کله زما اندېښنې ولیدې راته یې وویل چې لږ تاریاک وخوره، غمونه به دې لرې شي. تاریاک چې به مې وخوړل ډوبه به پرته ومه، سترګې به مې نه خلاصېدې، ډېره یې ډنګره کړې ومه، وینه یې راکې وچه کړې وه، پوستکی مې بیخي وچ او تک دور ګرځېدلی و. شپه ورځ به په دې اندېښنه کې ومه چې خدایه زه به څه کوم.
شریفی له دریو میاشتو راهیسی نشه پرې اخی او اوس ټول ورځ د وړې حویلی پر غولی باندې په مزدوری بړستنی ګنډي او له دې لارې خپل بچانو ته روزي ګټي.
اوس چې جوړ شوی یم خوشاله یم، بړستنی ګنډلی شمه، د خپلوانو کره تګ راتګ کومه، د میاشتې 40 بړستنی ګنډمه، په دې پیسو خپلو اولادونو ته کتابونه او قلمونه اخلم، میړه مې ریډي چلوي، د کور مصرف زه په خپله پوره کوم، اوس خپل کور او اولادونه پاک ساتم. اوس چې کله هغه پخوانی ژوند را یاد کړم نو پر بدن باندې مې لړزه راشي. تل دعاوې کوم چې خدایا نور مې له نشې څخه وساتي.
خدایا ما را از کار بعد دیگه د سردار کو کو ما د کار دیگه آغشته نشي.
دا چې شریفه چا او څنګه درملنې ته وهڅوله په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نادولتي مرکز اجتماعي کارکونکي فوزیه وردګ وایي چې د شریفي کور ته ورغلي او تر ډیرو زاروی او نصیحتونو وروسته یې درملنې ته هڅولې ده.
موږ چې کله دې ته ورغلو شریفه جان ته د دې وضعیت ډیر خراب و، د کور البته افضل صحیح په حساب کې ډیره خرابه، افضل صحیح وه، یعنی اولادو ته نشوای رسېدلی، خپله به ډوبه پرته وه. ورو ورو موږ کار ورسره وکړو، دې ته مو تشویق کړه چې دا باید تداوي شي. دا ښځه راځي تداوي ته شوه، بیا موږ دا په تداوي کې ونیوله. دا چې کله تداوي شوه نو هغه ژوند تر اوس ژونده پورې مځکه او آسمان فرق کوي. اوس خپله دا بړستنی ګنډي، دا خپله سپورټ کننده ده، د خپل فامیل د خپل بچیو چې راټول دی په دې باندې نورمال انسان شوی ده، په خپل ځان باندې اکتفا کولای شي.
اتلس کلنه نازله د شریفی مشره لور او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا اوس په پاکو جامو کې خوونځي ته ځي. دا وایي چې کله یې مور نشه کوله نو دی به د خپلو اوو ورونو او خندو خدمت کاوه. خو اوس چې مور روغه سوي په ډاډه زړه خپل درسونه وایي.
وقتی که مادر ما مریض بود زندگی ما هیچ خوب نبود.
کله چې می مور معتاده و ژوند مو ډیر خراب و. مونږ به یې وهلو، له مونږ سره یې هیڅ مینه نه کوله. کله چې به ښوونځي ته ولاړم ټول فکر به مې په کور کې و. درسونه راڅخه پاتې ول. څو ځله ناکامه شوم، خو اوس چې می مور جوړه شوې مونږ ډیر نازوي، شپه ورځ کار کوي، اوس له خپلوانو سره ښې اړیکې لري. اوس چې زه مکتب ته ځم د کور په اړه مې زړه ډاډه وي، او په ټولګي کې هم په لوړه درجه کې یم.
کامیاب شیم حداقل یک درجه را بگیریم در مکتب.
دا د کابل ښار هغه بازار دی چې زاړه شان او بلستنې پکې خرڅیږي. شریفه هر میاشت د دې ځای دکاندارانو ته د پیسو په بدل کې بلستنې ورګنډي. د غلام ربانی په نوم یو بوډا دکاندار چې د شریفې په لاسونو ګنډل سوي بلستنې پر له اړوي وایي چې د شریفې له کار څخه خوښ دی.
موږ دې ښځې ته بلستنې ورکوو. وړه بلستن په 40 او لویه بلستنه په 250 افغانۍ راګنډي. د میاشتې 30-40 او 50 دانې بلستنې راته ګنډي. که دوی د میاشتې 100 دانې بلستنې وګنډي نو ښایي 25,000 افغانۍ وګټي، او که تر دې لږ بلستنې وګنډي نو ښایي له 2,000 څخه نیولې بیا تر 50,000 افغانۍ پورې ګټه ولري. موږ یې له کاره راضي یو. دا زحمت باسي او خې برستنې راته ګنډي.
شریفې ته ورته ډېری داسې ښځې شته چې د کورنیو او نورو ستونزو له امله نشي کوي، او کورنۍ نظام یې ګډوډ سوی دی. رواني ډاکټران وایي که معتادې ښځې د نشې پرېښودلو ټینګه اراده ولري او په کارونو بوختې شي، نو له یوې خوا به له نشو څخه خلاصې شي، او له بلې خوا به په سمه توګه خپل اولادونه وروزي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل کېدلی شي. اوس پر یو وخت باندې د سو نشئی موادو د استعمال موضوع څېړو. طبي ډاکټران وایي هغه کسان چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي د هغوی درملنه تر هغو معتادینو ډیره پیچلې ده چې یوازې یو ډول نشئی مواد کاروي. دا چې معتادین ولې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي، پر یو وخت باندې د څو ډوله نشئی موادو کارول کوم زیانونه لري، او دا کار کوم معتادین کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد څه زیانونه لري.
کوم کسان چې د څو قسم مواد په یو وخت کې استفاده کوي، نظر هغه کسان ته چې یو نوع مواد استفاده کوي، دا غي زیانونه نورم زیاتیږي، لکه د اقتصادي لحاظه، که د صحي لحاظه، که د اجتماعي لحاظه، که د رواني لحاظه. هر خوا نه د وګرو ارزیابي کو، او د دې زیانونه نه یوازې د معتاد شخص ته رسیږي، بلکې د هغې فامیل ته، د اجتماع ته، او بیا ټولنه ته ډېر زیانونه رسیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې ولې یو معتاد کس بل نشئی موادو ته مخه کوي؟
کله چې یو کس یو نوع مواد استفاده کوي، ورو ورو د هغې په وجود کې تحمل را پیدا کیږي. په دې معنی چې دا نشي کولی چې اولنۍ نشه یا اولنۍ کوم لذت او کیفیت چې مخکې احساس کوو د استفادې نه، اوس هغه نشه، هغه لذت د هغې په وجود کې نشته. ورو ورو دا مواد زیاتی، بالاخره دې حد ته رسیږي چې ډیر اعظمي دوز د یو مواد اخلي، خو بیا هم کیف او نشه ورته نه پیدا کیږي. نو هغه مجبوراً زی یو بل مواد د سره اضافه کی، د دې لپاره چې هغه بل لذت او کیفیت را پیدا کی.
په نشه یي موادو کې کوم نشه هغه ډیر معتادین یا روغت کسان تحریکی نورو نشه یي مواد نه چې دینه دوی استفاده وکي؟
ټول نشه یي مواد، یعنی مختلف نشه یي مواد شته، مختلف انواع، خو خصوصا اوپیت کورنۍ لکه هیروین، یعنی دا ډیر مساعد کوونکی دی لپاره چې شخص لاشي د نور مواد یو ځای د سره استفاده وکړي.
او شیشه او د نورو
اکثر د هیروین کسان جدی لپاره چې د هیروین نشه نورو مرچت کی اکثر د شیشه او د کریستال نه استفاده کوي.
هغه کسان چې سو نشه یي مواد نه دوی استفاده کوي دوی وغوړي چې ځان تداوی وکړي. دوی تداوی څنګه کیږي؟
طبعا لک تفاوت خوشته ولی تداوی ټول یو شکل سره روان دي. خو د مریضان سره یعنی کوم کسان چې سو نه مواد نه استفاده کوي لک نورو تخنیکی کسان کوم مراکز کې زموږ کار کوي باید دوی سره ډیر کار وکړي ډیر زحمت وباسي او هغه 15 سال وختر نوې ورځې پورې چې کوم زموږ د معیار د تداوی د مراکز او ماینس کې دوی هم باید ورځې تیری کړي. خو نظر کوم کسان ته چې یو نه ماده استفاده کوي د دې تداوی لک مغلق او مشکلات لري خو بیا هم د تداوی امکانات ورته شته.
دغه کسان چې سو مواد نه استفاده کوي تاسو تداوی په برخه کې کوم ستونزې سره تاسو ورسره مخامخ یاست؟
ستونزې او مشکلات دوی سره ډیر زیات دي. خو زموږ یو طریقې کار ده چې مخکې دینه چې مریض بستر ته راشي او مخدره مواد مکمل پریږدي موږ دوی سره یو پروګرامونه د تشویقي جلسات لرو هغوی هڅو چې تر څو دغه مواد استفاده له کم کړي چکله ورځ پر ورځ مثلا یو هفته دو هفته درې هفته حتی یو میاشت پورې مون کوشش دا کو چې د سو مخدره مواد نه د یو نه مخدره مواد ترایشیم او بیا یو مواد هغه هم لک کمی کی بیا نو ورسته بستر ته راوونه. دغه حالت کې مونږ لږ ستونزې سره مخامخ یو نظر هغه کسان ته چې مستقیما راشي بستر شي
نه کچیره دوی تداوی هم شي نو پس تداوی نه دوی سمره مشکلات سره دوی مخامخ کیږي. د سویل کیږي چې دغه کسان چې سو مواد نه دوی استفاده کوي پس له تداوی نه هم دوی بیرته مخدره توکو ته مخ کوي. دوی علت بس کوي
کوم کسان چې د سو نه مخدره توکو نه استفاده کوي ریلاپس ریت یا د بیرته معتاد کېدل چانس نظر هغه کسان ته چې یو نه مواد استفاده کوي زیات دی به شکه. ولی مختلف فاکتورونه مختلف مسائل په دې کې نور مشته چې دوی بیرته استفاده ته
او په کوم عمر کې د سونی شی مواد او مصرف ساغی زلري
تحقیق دا وایي چې احتیاط په ریپروډکټیو ایج ان د 15 لس کالونه ول تر 15 سال یا 9 سال کالو کې د عمر کې ډیر زیات دی. خو بیا هم تحقیق دا وایي چې تیت عمر یعنی په ماشومانو کې او همدا رقم په کاهلانو کې د احتیاط ثانوي خطرات صحت لنګانه نور مشکلات لنګانه په دې عمر کې زیات تر ده ځکه چې دوی کې اسه معافیت ضعیف نو احتیاط نور معافیت ضعیف مسایدی نور امراض لپاره.
پر یو وخت باندې د څو ډول نشئی موادو د استعمال پاړه مول ډاکټر عبد القدوس سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د هیروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ درنو دوستانو. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدلای شي. اوس د خاطرې وار دی. د کندهار اوسیدونکو سپین باز لومړی د 400 نشه پیل کړه او بیا تر هیروینو پورې ورسید. د اوس لکوره ډیر لري د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسیږي. سپین باز وایي چې خزو ماشومانی ورونو تور پریخي او د لدی عمل لکوره ورګ دی چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره پیسې پیدا کړي. دا چې سپین باز څنګه په نشو وخته شو لدی عمل لکوم ستونزو سره مخ شو په دې اړه زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړی دی.
سبانادا غسلیدلا بیځای ناستی او پاستا سبانادا بیدرکی او بیدبی سبانادا غرکم دوی وی ودو د سوال مشخص کوله د شیخ سبانادا یو یو دود نو د اسپک سپک دم و هي اروالا سیمالیان سولان او سبانادا غ روین و خمند و سره روین یو پډر و خم لاس خو دان بادان سره پختا سول بارد بارد غسل پوستا کی موږ د کومندان سره ور سره و بادا غ و اندوال چې عملی و پر غنداو کې ابلا دا غسر یو دم وهی 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 ابلا به مخرب سور وزړې دوه دا غدي وسما انجام زادي ولا به درک پور ژوند خون بلا دا ستریخ دی نو څو کې اعتبار درک نه څو کور چې تر خبر سن دي کور ته څو کې اعتبار درک نه ضرور اعتبار درک وای دا مدې دی ورور کته سم سره یار څو نه منه راستا سره ولا پتا اعتبار څوک نه کی ولا خو یو ستړي ژوند دی اوس اول شمدین هم دغه سم ژوند چې ورور ورونه او پلار او مور دغه سم نازول ما چې بلا ورور جان چې ما وای غیر سره کو د ورور پیسې هر څو ورور کار خراب شو وزدار کم بلا وزله مې په سر غره ته ګوري بلا کې ډوډۍ وخت راکړه دغه مور ځواني بوده یو شپه راکړه دغه ځواني بوده نو بلا دغه رقم ډیر ستړي ودا کاند و سره په ژوند په یوه یا په ژوندۍ په یوه یا په خو په یوه رمزار جزار خورونه بالا د زار سړي خورونه څنګه انجام که خوب کوم ولا ک مسرت وسای بالا یو مرز یا غز مش په بدن کې د سر درد د پښو درد د ملا درد ورور جان شي او ای بیا غز مش په بدن نه وخته دی بالا بدن هم ستړي دی چې سړي ونه کین بالا په عذاب بیا طاقت ژوند خونه ورکی دنیا خونه ورکی نه بالا پس شنه په یوه جن ورور په ژوند په یوه
درنو اوریدونکو دا د اوس د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پوخا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یو انجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي نو نه یوازې دا چې د انجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سړی یو خبره مې درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یوسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته ده.
نو بل چا ته ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینه مرکه به وروسته ورواستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته په خوله وویله چې راسي دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنه؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوي.
هو زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیر زویه، چه گیر اتا ویل؟
تاسی رشتی ما تا کنز در آکوی؟
هو، رشتی ها کنز در کوو.
نو تاسی خوب از ما سر ایو مشوره کنولا؟
نو مشوره تا چه ضرورتی؟ جلی مشتول پیجنو، او پلرگنی تر مشتش پیجنی، چه تیرش خلق دی؟ زموش دا کلی دا سالار کالور ده.
مولی تا ما جیب خبری کوی، ما کلی ویل چین جلی بدرنگ دا ویا زما دا کورنی نداخوخه. تاسی انجلی او کورنی خب پیجنی، خو ما نپیجنی.
تا خبر بیت سمانه، تا سنگه نپیجنو؟
کمو زه پیژندلای بیا مونږ ویل چې واده درکو
زه په نسوم ستا مطلب څه دی
ته نه خبره چې زه دې روینو عملیم زه پر خپل ځان پام نشم کولای او تاسې دې ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ
زویا ته خو شکر دې یوازې نه یې موږ هم در سره یو
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي زه دا بار نشم وړلای او بل نو یوازې زه نه یم د نجلۍ سره هم ظلم دی ته خپل هم دې وې لور مورې ته خپل لور عملی الګ ته ورکوي
نو موږ خو یې په زور نه ځینې غواړو دوی خپله راکوي
دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري خو باید موږ انصاف وکړو
نو چاره څه ده
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم
نو تر کومه وخته پورې به دغسه بې واده ګرځې
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې ما درته وویل چې زه عملي یم عملی مانا ناروغ سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي
بس سمه ده هر ډول چې ستا خوښه وي
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم واده به وروسته ګورو خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه سخت به پښیمانه شئ
درنو اوریدونکو د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د زهرو د کاروان د دیونی خبرونه هم پات رسیدي تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او بخون کې خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان